از مصاحبه‌تان.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی دی. زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص، سنگسار او د درو وهلو د حکم په اړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي حقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر 4 تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاری نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ دومره منحصر نه کړي، دومره کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجه دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجه چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه یې د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې 10,000 سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارت پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو 3 اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول 100 توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولای.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زه ملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په داسې حال کې چې د نجونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، غنو د زده کړو فعالانو نجونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړي او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځو دروازې وتړلې. له دې سره غن شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي و چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړې، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بستی خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانی سپوږمۍ ظفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دی. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ زفرزی او یلدا بازوان اغلی یلدا بازوان دواړه لمر سره د تلیفون لارې وصل شوی دی. او اوس هم نوید کاکړ صاحب هم وصل سول مر سره. ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت استی چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی سپوږمۍ زفرزی لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو دغه پریکړه چې د ترشپژن ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې له هغه راهیسې یو نیم کال وسو. ستاسو په نظر د طالبانو امر سانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر سانی ته یا دوهم امر ته کوم امید شته چې بیرته شونځي پرانستل سي؟
بلې، سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکې هیلې مې ومنه، ډېره خوشحاله شوم چې د تاسو سره خبرې کوم او تاسو له ما کوم نظر اخلئ. ډېر زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستئ کامیاب او خوشحاله اوسېږي. په لومړي قدم کې به زه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږو میاشتو کې به دا هر څه انشاءالله او رحمان سم شي. او دا وغه داسې خبرې خو به تاسې ټولو اورېدلې وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر سانی ته ساتل ده، یعنی هېڅ امکان نه لري. موږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هېڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دي هماغه چې دي، هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت نه پاتې شوي وو، نو هماغه هم تر ننه وخته پورې چې د شپږم او د څلورم او درېم ټولګیو د پاره چې هغه ته استفاده وشوه، تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم د سینه نه نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډېر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته. او همدغه شان دې فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هېڅ امید او تمه توقع تر اوسه موږ نه پیدا کړی چې موږ یو څه لیدلی وي او موږ وایو چې هو د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي. فکر نه کوم.
مننه اغلی زفرزی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه جونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي، د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده؟ فرصتونه ورته برابر دي؟ ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي. تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست. ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه او درناوی ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډېره حد پورې دومره چې هغه عمر بنه وي، لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستي وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپل ښوونځیو ته ځي او د هر څه هغه خپل وخت ټاکلی وخت وي، د ازموینو، د رخصتۍ او د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپله باندې لاس په کار شوي دي او د دې لپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره، د خپل خويندو د پاره، د خپل لورانو د پاره، مونږ دا هڅه وکړو کومې لوستي خزي چې دي د دې نو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او زما نظر هم هم دا دی چې دا ډیره زیاته فائدہ د دوه پاره کوي، ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شوی یم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده، نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
اغلی بازوان، که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده، نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پته مو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونو کې اول خو به چې یو ورځ هم د چا درسونه ځند و نه خوري او پاتې نشي، که یو ورځ مونږ په درسونه کې ځند راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې بندې وي، نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو یو نیم کال شو، نو مونږ یو صدې د دنیا نه ورسته شو. نو همدغه و چې ما امدی ته ډیر زیات زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی. همدغه د لپاره مونږ په کور په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په یو نیمه میاشت کې ولیده، هغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې، په مرسته باندې، د هغو په غوښتنه باندې چې هغه د دې سره راحت او اول کې خو مونږ سره دا فکر و چې کېدای شي چې د دې سره خپل د کلی او د خلک ناراحت وي، لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکی اسې مکتبونو ته نه پرېږدي، یا داسې یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته به زه نه ځم چې پښتانه په خپله خپلې لوڼې سبق ته نه پرېږدي. حال دا چې پښتانه په خپله باندې غواړي چې که یوه ورځ هم زموږ لوڼو ته څوک درس ووایي، نو دا د زموږ دپاره او د زموږ د آینده دپاره ډېر ښه څه دي. نو هماغه و چې همدغه نتیجه ما ترلاسه کړه، او په خپله باندې د مشرانو په غوښتنه باندې موږ سره اوس وښوونځېدي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې. همدغه رقم موږ اوس نور هم یو څه پرمختګ کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې هلته هم غوښتنه شوې ده. موږ هر څه تیار کړي دي، صرف ځن دومره دی چې دغه دې هفته کې به هغه ښوونځي هم پرانستل شي. نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلې وي، څومره دو سایکالوجیکل لکه دو یو دغه یې وخور، یو شاک یې وخور، هماغه جنکۍ بیرته هادي ژوند ته راغلې. هماغه لوستې ځوانانې چې په کور ناستې شوې وي او هغو ویل چې زموږ پر مخ خو د مکتبونو دروازې بندې دي، هماغه لاس به کار شوي، هماغه استادانې شوي، او هماغه نجونې چې دغسې یو امید یو دغه نه لرل، نن هغه دا دی په زده کړو باندې بوختې دي. هماغه رقم باندې موږ ازموینې تر اخلو، خپل کتابونه هماغه د یو ټولګي کتابونه مخکې لاړې. نو دا دومره فایده لري چې دا د همدې دپاره ما څرګندم کړه. په اول کې ما نه غوښته، مطلب هلته د مشکلات ستونزې موجودې وي، خو اوس وخت کې زه وایم چې دا زموږ دپاره او د زموږ د ملت د پرمختګ دپاره، د دې دپاره باید موږ دا شریکه کړو او باید دا ښکاره کړو چې دلته څومره جینکو څومره مثبت بدلون راغی، او څومره جینکو زده کړه وکړه، څومره لوستې جینکۍ لاس په کار شوې.
ډېره مننه اغلی بازوان، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نویده کاکړ، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د اغلی بازوان غوندې نورې هغه افغانانې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د دغو نجونو دپاره کار کوي، ستاسو په نظر د دوی دا هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامنځته نه سي؟
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډېر مهمه بحث باندې خبرې وکړو. زه موافقه یم بغوان صاحب کور سره، اما یو پیشنهاد چې دوه ویل، زه هم همدا پیشنهاد لرم. اگر چې موږ آنلاین صنفونه جوړ کړي، آنلاین مکتب موږ جوړ کړی، آنلاین کلاسونه موږ جوړ کړي، سافټویرونه موږ جوړ کړي چې هر صنف ته موږ ورکړي دي، دغه سافټویرو له طریقه انجونې کولای سي چې درس وکړي. اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري، ځینې دي چې تلیفون نه لري، ځینې دي چې نسي کولای، یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي که نه. اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلې یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس ووایي. او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده، وخت معلوم ده، رخصتی معلومه ده، یو منظم سیستم ده. موږ هڅه کوو چې باید نجونو ته زمینه د دوو شیانو فراهم کړو او فراهم کړي مو ده تر حده پورې. اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کېږي، هغه سیستم شکل نه وړل کېږي، او هغه تعلیم یا زده کړې کچه چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شی شاګرد لاسته راوړي، هغه فکر نه کوم چې دوی لاسته راوړي. او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول میلمنې نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب، زه به تاسو ته یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرحه جوړه کړې چې ډېر ښه طرحه ده. نو کله چې دا طرحه ما په خپل شخصا مطالعه کړه، کدی انفرم په حساب ده، هر شی چې دو کوم سیستم کوم طرحه ویلې ډېره مناسبه طرحه ده. خو امیدواره یو چې مشران دغه طرحه ومني، که هر رقم انفرم موږ ته وایي، یعنی زموږ نجونې یا زموږ هغه استادان مشکل نه لري، هغه قبلی. اما شرط دا ده چې باید ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي تر څو وسي کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. او خوشبینه دیده یو چې هر څه عجل دا طرحه پلیسی او خوشبختانه زمون استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شای چې دو ویلی هغه عملی کوي. منهج د اتحادیه د معلمینو چې زه تر کومه عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم، اسلامی ایجاب مراحت کړی، هغه چی شی چې اسلام ویلی امارات ویلی هغه یې قبول کړی دی. نو امیدواره یو چې هر څه حاجل منهج دیوی خور، منهج دیوی مور، منهج دیوی میرمن دا ایله لرم د امارات اسلامی نه چې هر څه عاجل مکتبونه پرانیسئ، ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کېږي، زمونږ خور پاتې کېږي، زمونږ ورندر پاتې کېږي، زمونږ اولاد پاتې کېږي، دا موږ ته ډېره سخته تمامېږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دوچار سوي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپله لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ما ته وایي وایي مورې کاشکې زه ناکامه سم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه سم. یعنی ګورئ دومره په روح روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عاجل مکتب پرانیستل سي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې د دنجونو د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده؟ او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینې تدریسي له طرفه دا طرحه جوړه شوې. البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته دروستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنې مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنې دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړې چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطح باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغه نه دا ده چې یونیفرم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشی رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله یې دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که نه
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی؟ ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو موږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظرم همدا ده چې دا باید هر څه عاجل عملي سي، هر څه عاجل د امر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځایه چې زه په جریان کې یم، دو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو موږ هم امیدواره یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې موږ څو واره وزارت ته مکتوب ورکړ یا پیشنهاد مو وکړ چې موږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه موږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسې ولې نجونو ته وخت نه ورکوئ؟ اگر چې موږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دو دې ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی ظفرزی، ستاسو څخه په همدې تړاو پښتنه وکم، تاسو د اغلی کاکړ خبري واورېدلې؟ دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته وړاندې کړې ده، او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې فکر کوئ چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي؟
دا داسې ده چې دا کوم رسمي شوی تر اوسه نه دی او نه داسې رسمي سند دی، لکه دوی خو دا خبره کوي که نه. موږ خو تر اوسه داسې کوم څه نه دي
یعنی دی مکتوب او مکاتیو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی کنه یا نه کوم طرح راغل ده شاید دا په کوم محکمو کې شوی وي او بعضی خويندو ته لیدل کړی وي خو موږ ته په خپل د دې اندغه سند نه موږ معلومات نه لرو تر اوسه پوری او زمونږ د خونځي چې دی یعنی د نن هدا پور د ډیر مشکلات سره دا مخامخ شي چې بعضی مکاتیو کې داسې وي چې شاګردان مشروطیږي مثال ناکامیږي یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي هغه زمونږ خويندې هغه زمونږ وريري خورزي چې کمی وي مثال په هغه تیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره او دغه جنکې مثال ناکام شي یا مشروط شولي تر نن تاریخه پورې هغه جنکې همداسې پاتې شولې هغه جنکې چې مثال په لسم یولسم دولسم سنفونو کې وي دوی ته موږ همداسې په غیبو کې مثال دغه ورکه پر جیګم کړل او مثال د دوی همداسې په غیبو کې موږ فارغ کړل مثال دغه شولو دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې نو دا هم یو ستونزه ده ځکه چې شاګرد درسونه وایي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کیږي مثال په تور باندې د موږ خو کلنې فلانونه لرو یو شاګرد ته مثال په تور موږ ډیر درس وایو یعنی مسافه وایو یا پوره یو صفحه درس وایو هغه ته تقریبا 15 ساعته یو استاد ودریږي هغه سره سره د درس سره سره هغه ته اضافي معلومات ورکول کیږي همدغه نوټونه ورکول کیږي کورنۍ دندې دا شاینت به ته خپل کیږي ځکه هغه یو رسمي زیاده او هر سړی په آزادانه ډول باندې او یو ښه شان او په دغه سره راځي نو د دوی دا سند چې کوم دی د سترو سمنګ دا کوم سند یو دی چې وایو چې مثال زموږ مکتب یو هم زموږ مکاتب ته دا کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی تر هغه به خو موږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم سند
مننه اغلی بازوان ستاسو څخه هم ورته پښتنه کوم دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي څومره د عملی کېدو وړ دي آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرح به پخپل د نجونو په مخ باندې خاند سينور پر اتلونکو کې ځکه چې د موټر زمينه برابرول د خو ډیر لیر خبره ده
کوم چې د تګ خبره ول څه ام دې ته په فکر کې شوم د موټر خبره ډیره وړه خبره ده خدای چې د یوې جلې سره به یو څوک راځي مونږ د سلويخ کال په جنگ کې راتیر کړ د یوې جلې پلار شهید شوې ده د یو ماشومي ورور شهید شوې ده هغه د مور د پکور کې کته وای چې د دې سره نارینه راشي نو هغه مور جوړه ده هغه سره کم ده ډیسیبل ده معذور ده پکور کې دا داسې څوک لري چې د دې سره خوندي پورې لاړ شي ام سیا خو تاسو وای چې محرم ده چمو نامحرم دی نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه موټر هټي راوړه خبره ده سم ده د سہولت کې دی چې دوه پتر هکې راوړي وي چې موټر ورته ورکه بسونه د مکتب ورته ورکه خو دا د یوازې تګ او د تګ را تګ اول دا چې اول خودمره مونږه هغه اقتصاد مودمره کوینه دی چې مونږه یو ماشوم د کورنر واخلو د خارج په سیستم باندې هغه خونځي ته ورسو به تیر ورسو دا خو ماته دا ناممکن ښکاری او به خیز دی وخت لکه شاک شو نور هم چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سرته نه رسېږي تر اوسه پورې خوندې د انجنونو په مخ کې خلاص نشو تر اوسه پورې دا طرح منظم نشو تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانیدئ چې څومره زر وکړی شي چې دا خوندې د جنو په مخ باندې خلاص شي په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپل باندې زه فکر نه کړم چې دا به لکه سرته ورسېږي خو خدای دې وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زر د زمونږ د انجنونو پر مخ کې خوندې خلاص شي خو د تګ راته دا تومره دا ماته دا ښکاره نشو
بلی زه فکر کوم چې دا اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوی د طالبانو حکومت بنجونو ته د موټر ورکولو زمينه برابروي چې دغه کې دا چې په لیرو پروتو سیمو کې امکان ونه لري او هم دغه ټکی کې دا چې پراتلونکو کې د دوی په مخ کې خاند سي په دې اړه باندې څه فکر کوي
بلکل بلری سیمو کې موږ په دادومره وختونه کې موږ تاسو کې باندې اشته دی چې په هغه کې تر اوسه پورې خوندای شته نه دی او بیا د هغه ته د موټر لار شته نه دی زما یو خوندای په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته وروړي هغه ته هغه 25 دقیقې فائدہ مزل کا
په دې برخه کې که خبرې وکړو اغلی ظفرزی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې وقفه که زیاته سي په درس کې او تر اوسه پورې دا یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته شونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامسته کوي او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي
یو ټولنه چې ډیره سالمه وي او پرمختګ کوي هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې او د ډیر خپګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا خونځي چې تړل شوی دی
که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره دی، یو ټولنه د علم په اني پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خويندې چې زمونږ ورته ډیر امیدونه زمونږ ډیره تمې توقع وي چې موږ خپل مکتبونه فارغ کړی وي، د هغوی دپاره یو کلنې امدګیانې موږ نیولې، هغه مغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغسې ستونزې لري، استادان هم ورته هغسې مشخص کړي دي، هغسې ورته ټاکلي دي. هغه خویندو تعلیمونه هم زموږ په نیمه کې پاتې شو، د کانکور د امادګۍ نه هم همدغسې دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري، ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي، هغه د علم په اساس منې ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. ستاسو په نظر باندې کله چې شونځي بند پاتې سي څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي، او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قد واصل سوی و، زما خور زما په خبرې نه و پوه سوی. د دو طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي، نه دي مثلا د همسایه نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زامن دي، محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي، پنځه شپږ یا درې، یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته، په طرحه کې دا راغلي وه. داسې نه چې محرم هلته فکر کوم زما غږ پته واصل سوی و، خور مې نه وه پوه سوې. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده، چې تاریخ یې بیا زه تاسو سره حتما شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي طبعا اجباري ودونه به ډېري، د عمر نه کته نجونې به ودیږي. او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه، فکر کوم که څوارلس کالونه وبخې، دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده، که د تاسو په یاد وي کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ، چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي، که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي، او که څوک کونډه دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري، خوغو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي، هغوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي، نکاح وکړي، یعنی اسلامي نکاح وکړي، ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه، اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو. او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي وي باید واده نه سي، د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي، او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لوڼې ورنه کړو، یا د پیسو په خاطر باید مونږ قرباني نه کړو، یا د داش په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو. حداقل مونږ کولای سو په کور کې هم دا زمينه ورته مساعد کړو چې درس وایي، که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي بیا هم مونږ آنلاین کولای سو درس وکړو. مونږ نه به ښوونځي وتړي، اما مونږ نه قلم اخیستلی نه سي، مونږ نه تلیفون نه سي اخیستلی، مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو، مسلمان جامعه کې ژوند کوو، مونږ مسلمان استادان لرو، استادان لرو، نو غوړي کولای سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي. فعلا مونږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي، او مونږ شاګردان لرو په وړیا توګه. حتی مونږ کورو کې ورته دا زمینه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بې وضاحت کسان چې دي، هغو ته په کورو کې مونږ درس ورکوو. څوک چې تواد موزي ده، مونږ فعلا مونږ په کورو کې درس ورکوو.
مونږ کور خو نسی تړلی، مکتب به زمونږ په مخ وتړي، پانتون به زمونږ په مخ وتړي، اما زمونږ کور نسی تړلی. زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کړو، باید همیشه مونږ مثبت ګرا اوسو، مثبت فکر وکړو او خپل لورګانه یې وهڅوو چې تحصیل وکړي، نه دته چې مونږه وعده یې کړو. حتماً حتماً زمونږ نجونې هیڅ جلکۍ نشته چې بې خوانده پاتې شي، و هیڅ هلک نشته چې بې مېرمنې پاتې شي. حتماً وعده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه.
مننه ستاسو څخه هم. اغلی یلدا بازوان، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، که نجونې له ښوونځي څخه پاتې سي، د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمایي نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کیدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت هغې خبرې وکړې، هغه په ما باندې دا تاثیر وکړ چې زه خپله باندې دې خبرې سره مخ شوې وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و که هر څه، خو ما ټول دا دغه تر واخیست یو جلۍ ښوونځي ته ځي نو یوازې به نه ځي. نو ما ویله چې دا خبره خو بار بار دلته یې لکېږي چې د چا سره محرم نه وي، لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر نه کې باسي، چې مطلب دا ده لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته، کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم. هغه چې د ینجونو سره یې ویلي دي چې او د یو چا سره تللی شي، صرف یوازې جلۍ نه شي تللی، نو هغه بیا خیر، هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلۍ مکتب ته ځي، نو ورسره څنګ یو دوه درې کسانې نورې هم وي، ځکه چې موږ تللي وو همدغسې به خپلو ملګرو سره تلو، یوازې نه یو تللي، یا د کور نه یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هیواد کې ښځې تعلیم یافته نه وي، یا انجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو شتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنې د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلی دي، یا یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړې ده، نو هغه صرف د بزګرۍ نه. او افغانستان هغه هیواد هم نه دی چې په هغه کې د زمونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډېره ده، یا اوبه دومره ډېرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم، نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړې ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه. نو هغه خو ناممکنه ده، ځکه چې هغه مشکلات دي. خو اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره، یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخکېږي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي، او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او انجونې دا څومره چې راټیټ شوي دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو هغه ټولې دا چې په خپله باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد فرد باید ازادي ولري، او فرد فرد باید خپل اقتصاد ولري، او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل که کور نه وي خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لسل ته ښځې دي، یا پنځلس نجونې او ښځې دي، په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي، نو هغه کله د دې پوره کېدای شي او کله هغه یو سړی توانېدای شي. زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي، زمونږ څه اقتصاد دومره هیواد مخکې نه دی تللی. نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده، او دا مخکې چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان وو، چې زمونږ ښوونځی سوځل کېدل، زمونږ ښځې چې باندې کار ته تللې د هغو په مخکې دومره خندونه، او امدا رقم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا وروسته کې که حقیقت سره ووایو چې څومره دا څومره ښځو مبارزه وکړه، څومره مخکې راغلي، نو د کار په ځایونو کې څومره مشکلات ورته، څومره ستونزې ورته پیدا کېدې، بیا هم د دې تر څنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو، نو لکه یو څه دی چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو. همدغه رقم باندې اقتصاد به زمونږ څنګه برابر شي؟ ښځو سړی باید دواړه کار وکړه، هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه ښه وګرځي. او که چېرته داسې نه وي، داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اول انټرویو فکر کړم چې هغه زو ما د جنکو او د خزو د جملې نشي ما هغه سره خبرې وکړي نو اما ته وویل هم دغه باندې ما نه التم پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته څه فکر کړي که چېرته ښځې په کورو کې نه یا جنکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت و نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو ورته کتلی دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی نو ما هغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوی دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه دا اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې وباندې چې ښځې راوتلی دي سره کوم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنی میوه خرڅوي یا یوه د مکتب استاد یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي نو د دې نه وروسته به مونږ نور څه په دې باندې هېڅ به زه څه ونه یم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسوي او زمونږ هېواد ته به څومره ضربه ورسوي ده اقتصاد خو هېڅکله په پښو نه شي ودرېدی زمونږ وطن اقتصاد طرفه ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده هغه فلج شوه هغه هېڅ پرمختګ نه شي کړی
مننه اغلی بازوان اغلی ظفرزی تاسو اغلی بازوان خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادان او ښوونکي لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دي نو د راتلونکو خو پښتنه لانه پیدا کیږي تاسو که په دې برخه کې یو څه خبري وکړي چې د ښوونکو ستونزې آیا ستاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې وي د جمهوریت د نظام پر مهال او څه ډول ستونزې دي دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته ووایاست
ستونزې خو وخت در وخته ډېریږي کمښت نه مومي زیاتره استادان زمونږ داسې وي چې مثال پوښتنه استادانې وي زمونږه نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي دا شل کلن خواري خستي کړې وه ډېرې هڅې کړې وي ډېرې ستونزې ګاللې وي ډېر شاګردانې روزلي وو په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دین ایسته به مونږ تقاوت کېږو او مونږ بیا په کورونو کې کینو او دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه به شولې هغوی په کورو کې کینولې معنا هغوی هېڅ سرنوشت د هغه خلکو معلوم نه شو او همدغه شان دا کومې چې برحاله استادانې دي دوی ستونزې دغه دي چې مثال په تو دوی زیاتره مثال اضافه بس دي نو زیاتره تغیر تبدیلی بیخي ډېریږي کله هلته لیږل کله دلته لیږل بیا زیاتره په دې معاشاتو کې ډېر ځنډ چې دی په معاشاتو کې راغلی دی د استادانو او شاګردانې کمښت منتلی دی نو د کمښت په اساس باندې نو زیاتره استادانې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي
او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو په دې برخه کې کوم مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوی
نه تر اوسه خو داسې هیڅ هم نه دي شوي هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو او اوس تېلا تېری لږ ځان موندلی دی نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی
او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو چې دغه استادانی کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې په دوی کې به داس کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه ور په غاړه وه دغه استادانی له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ور حل کړي که هیڅ غوږ ور باندې نه نیسي
نا دوی هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي او بل دسی دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلانی وي یعنی د دوی هر سړی رئیس دی هر نفر یې معاون دی هر نفر یې مدیر دی هر نفر یې یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپل ګیله او یا مثال د خپل خبره یو چاته ورسوي دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی خپل ځان ته معاون دی خپل ځان ته مثال یو څوک دی دوی کې داسې مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کېنول شي یعنی دغه شی به د دوی داسې څوک نشته چې لاړ شي یو څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي معنی استاد د ځان پختنه نشي کولای کو ویکلی هم نفر مشخص نه دی سی ویکی لچانه وکی دوی دسی یو خبره وی چې مثال کو چا کی ادی ما غلطی او ګوري استاد دې کمیز دې لري مرسیا لري مړې ژوندې لري اوس کوم ورځ یو استاد لاندو شي پلان ته مشکل وی دوی دغه دوی سم داس هغه ته مثال پتا ور بس ور منفق کوي استادانی نو دا سی یو حالات سره مخامخ دي د استادانو بیت تر اوسه هغه استادانی چې اضافه بشوي دي په کورو کې کې نولې دي نو تر اوسه چا پښتنه نه کړي او استاد خبره درسته ده چې زیاتره خلک ډیر زیات خلک چې امدقه د استادې او د معلمای ماشتنه سوزک چې د باز خلکو خوندان نه وي زیاتره د سیو چې اولادونه واړي وي مړونه سپینګيري شي وي نو زیاتره استادان امدغه سي حالات کې وي ام د دې ماشته پته مې واغم دوی نه داسې یو سیستم ور باندې وشو چې د مانم به مدرکا کار ور باندې وشو چې هیڅ لار نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا را کوي یا مونږ ته داسې کوم نور ځان کې مونږ مقرره کې داسې هیڅ هم نشته بس ورته وي ځلا شي په کورو کې کینې نو خلاص
مننه غلی زفرزی غلی نویده کاکړ د همدې خبرې په تړاو باندې تاسو د افغانستان د شونکو د ملي اتحادیه مشر یاست کله چې د شونکو ستونزې ډیرې سي او تاسو د حل کولو هڅه کوي د طالبانو حکومت آیا تاسو سره کښنستلې دي د دوی چارواکي تاسو خبرو ته غوږ نیولې دي هغه غوښتنه چې تاسو ورڅخه لري دوی څه جواب درته ویلې دي
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو زه خپله زما خپله استاده وه یوه لورې درلوده کونډه ده نور نه زوی لري نه خاوان لري نه ورونه لري هیڅوک نه لري دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص وه اوس په کور کې ناسته ده هغه لور کره تللی خو هغه لور د دې لور ده سمه ده اما هغه زوم ورسره خرویا نه کوي بیچاره په ډېر بد حالت کې ده په ډېر بد وضعیت کې ده همدې رقم په سلاو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي بې سرنوشت دي دغه حالتونه وه او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوی ده ټولې نه اکثریت درته یادوم چې د دوه خپلوان باسواده دي معلمین یا تبدیلی لري مکتب ته چې مجبور سي استعفا ورکي یا مکتب خوسي کی بیا هغه بس د خپل خپلوانو ته ورکي او یا خودغه څه لکه فرضی خورچی ویلې په دې باندې او په هغه باندې د دې مقصد تنقیصي به طرفه کوي د خپل خپلوان راولي چې عملا موږ په دې خاطر بیا مکتوب ورکو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییری او تبدیلی بیا موږ وسه کولای چې دغه بندم کړه چې فعلا هغه هم ته رسانی پورې بنده دغه یګانه لاسته راوړنه چې موږ په اماراتو کې کړې دغه ده او نور لاسته راوړنې ځکه موږ نه لرو چې موږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي موږ سره موږ ته وخت نه راکوي چې موږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بحث وکړو هر ورځ موږ ته مشکلات راځي استادان موږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي حتی زموږ دفتر مورلاکس زموږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې موږ دفتر ته لاړ شو خو که د تلیفون له طریقه هم چې موږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي یعنی باور وکړي یو بل استاد د چې په خواندې په نظام کې کار کاوه اوس په خواندې په کور کې ناشته ده د خپل تنقیص شوی ده یعنی په کور کې ناشته ده پنځه ماشومان هم لري یعنی باور وکړي چې ما ته ویلې وای د غدې روزي سرسایه یا خیرات کڅو ګرکې ما ته راکړي ترمله مدیو مکتب او باور وکړي مونږ هیڅ سم په واسه پوره نه دي نسو کولای هیڅ څوک زمونږ غږ نه اوري هیڅوک زمونږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري مونږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کې وه که اوس وه که هر حکومت وه چې کورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت وه یو استاد وه نو استاد ته باید درناوی وسي اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ کله هیڅ حکومت استاد درناوی نه کوي او کدا غ طرحه د دو تطبیق سی په دې طرحه کې دو د ماشو هم ویل چې باید ساته د ماشو د استادانو کچه پورته سی. نو دغه ته من په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړ سي، درجه اول استاد معلوم سي، دویم معلوم سي، هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی دغه باید درناوی وسي. دغه شیانو ته من خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ تاسو ټولو آرزو ده که چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږکال یې افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبیني ده، ځکه په منحل د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده، دا زما پیشبینی ده، ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوان شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هېڅکله یې نارینه نه سي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نسم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی. په دې خاطر موږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې موږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې موږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي حضرت بی بی عائشه صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو موږ ته د بیبیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنسګاره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه. نو ښځې ته وختې چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی، د خدای حق ورکړی، د قرآن حق ورکړی. او زه د امارات اسلامي نه دغه هیله کوم، من حیز د یوې خور، من حیز د یوې مور، من حیز د یوې لور، من حیز د یوې افغانې چې راسته مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي، هغه اسلامي ایجاد چې تاسو وایي هغه موږ منو په سر سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو، او تر مرګه به مسلمان یو او مسلمان یو. شکر
ډېره مننه. بلې آغلې بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکاره توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالي لګښتونه؟
د دو شون کو مونږ د دو ضرورت په اساس باندې د دو سره امغسي مرسته کړو. لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، بعضي انجونې ځوانانې مونږ سره داسې افتخار دي، بعضي دي هغه وایي چې مونږ یعنی ما سره یو خون کې و، نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نقونې زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي، خو زه نو موزانه وښیم په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات دي. نو هغې ته په هماغه اساس باندې هماغه رقم د نورو نه اضافه مونږ دغه وټاکل. همدا رقم باندې کومې ښوونکي چې وي چې لکه سره کوم مشکلاتو سره هغه ګورو، هغې ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بکګراونډ یې زه ستدي کوم، ټول بکګراونډ یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د هماغه مشکل په اساس باندې او دا ورته وایو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی. لکه زه دا ورته وایم په واضح ډول چې زه چې کړم دغه هیڅ
خپل ما شخصي لګښت او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو هغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې د چانه غوښتنه او دانه وکړي او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلې یم. پرون یو بل چا هم دانه غوښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما د دې لپاره چې خپله کومه تیلا لرم هغه هم ما راواخیسته نو ما هغه محاسبه کړه چې که چېرته دغه زما کار څومره په مخکې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دغه سیوینګ چې دا کار زیات شي او دا ما سره په دغه باندې شي د هغه پورې ما کوم بل دغه ورته نه وي پیدا کړی سورس د په خپله باندې دا دی اوس په کورې یمه دنده نشته دی دندې هر څه خو لاړه سبقونه لاړه د ښځو ازادي د ښځو کار د ښځو روزګار دا هر څه لاړه نو د دې سره به زه لکه څه رکم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړ چې دا دومره وخت ما سره راټه کېږي خو اوس وخت کې چې څومره زمونږ د هغه په زیاتېدو باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې وروسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت یې مطلب یو استاد داسې په کې راغله چې هغې پلار مریض و مونږ د هغې د پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سپي سات مونږ هم هغه څه ډېر هغه نه دی که نه چې زه اوس دا ووایم چې و دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغو مونږ سره لکه مخکې دي هغو چې څومره ما سره لکه که زه هماغه رقم د دو سره هغه مشکلات یې ګورم نو نور خو اقتصادي هغه خو په افغانستان کې دې حل ته رسېدلی دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ورسره ختمه شي کومې ویجلۍ سره کومې شاګردې سره هغه ته زه بېګۍ نه هغه زه هغه استاد نه پوښتنه کړم په سبا باندې هغه د کتابچې اوس نه
ډیره مننه آغلی بازوان اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبق اخبلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں سوسم زلفانو ندی او تار پا شملا راتی روم زلفانو ندی او تار پا شملا راتی روم یا چی مغرور بی دادا سی خلقو یاری ما کوئی ما یانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا دا محبت کسی نمگڑے خوند کبینا دا بد پاک اللہ رضا کپری خودو جنے خودتا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سوک پریزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑینا سوک محبت کے لی ونیشی او سوک پیشک کی ولی دا لاشینا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑ ما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرائی مینا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دا ناکڑا پکٹ کی ناستی مڑا خو دی زنگوینا لا خود اشپی یو بجادا لا دوجری آران میں ناست لا سر دینا چھکھل نیا مجانا زڑب میں ولی آون دردی گی مون خغر ناغر نخلا او تلی دینا زړه می په هیڅ نارا ټولېږي ما د بیللې یار یادنا او جړوي نا اوس به پرې نګدم فردا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمی ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمی ساتھ لے دے جانانا
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری